وخت د مازیګر 5 بجې تر شپږو بجو پورې په دې خبري کړه کې زه نجیب عامر ستاسو کوربه موریدونکو د پښتونخوا پاکستان سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه را سره دي. د سر رپورټ مو بیا هم د پاکستان لخوا په ټولنیزو رسنیو چې کوم بندیز لګول شوی د څو ساعتو لپاره پاغی را سرخی رپورټ به پی لرو او هڅه به کوو چې په اسلام آباد کې د خپل همکار سره په دې اړه تماس ونیسو. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې مجید بابر تاسو وړاندې کوي.
مشال خبرونو سرټکی پاکستان کې هغه ټولنیزی پانی چې نن د یو لسونه تر دریو بجو بندې کړل شوی وي بیا پرانستل شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې بدلون کړی. ایرانی چارواکي وایي چې تر 85% پورې د خالص یورانیم غني کول یې پیل کړی دی. مشال خبرونو تفصیل پاکستان کې هغه ټولنی دی پانی چې نن د یو لسونه تر دریو بجو بندې کړل شوی وي بیا پرانستل شوی. د پاکستان د بیلابیلو برخو نه د مشال ریډیو خبریالان وایي چې د دریو بجو نه پس په مرحله وار توګه باندې بندې ټولنی دی پانی لکه ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیلیګرام فعال شوی. تیر شپه د پی ټی ای ادارې لخوا جاری کړل شوی پرسیډیز کې دغه بندیز وجه نه ده خودلې شوی، خو نن د پاکستان د وخت مطابق د سهار یو لسونه تر دریو بجو پورې ولس ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، یوټیوب او ټیلیګرام ته مکمل لاسرسی نه لرلو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې بدلون کړی. د نوي بدلون لمخه د خزانه وزارت شوکت ترین، د اطلاعات وزارت فواد چودري، د توانای وزارت حماد اظهر، د صنعت او پیداوار وزارت خسرو بختیار، د ساينس او ټکنالوژي وزارت شبلی فراز او د اقتصادي معاملات وزارت عمر ایوب تاور کل شوه. دا مهال په وفاقي کابینه کې شپږ ویش وزیران، درې وزیر مملکت، سلور سلاکاران او دیارلس ځانګړي مشاور شامل دي. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولی دی. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل حکومت د مذاکراتو په ذریعه د ډلې له مشرانو سره د مسلو حل کولو کوشش وکړ، خو هغوی په مظاهرو کې پر پولیسو او حکومتي ودانو بریدونه وکړ، نو ځکه یې ورباندې د بندیز لګولو پرېکړه کړې. د تحریک لبیک پاکستان یو ویان راجا دانش بختیار بیګا مشال لیډیو ته وویل چې د حکومتي اقدام پر ضد سپریم کورټ ته ځي. د تحریک لبیک ډلې پلویانو د اپریل پر 12 د خپل مشر علامه سعد حسین رضوی تر گرفتارۍ وروسته مظاهره پیل کړې. شیخ رشید وویل د تاوتریخوالي پر مهال دوه پولیسوالا وجل شوي او سلګونه جوبل شول. تحریک لبیک ډلوای وو پلویان یې وجل شوي او زرګونه گرفتار دي. دا ډله له حکومت غواړي چې تیر کال په نومبر کې لښې موافقه سره سم دي د اپریل تر 12 د اسلام پیغمبر د خاکو د خبرېدو په خبرګون له فرانس سره ټول سفارتي او سوداګریز تعلقات ختم کړي. په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ له حکومت غوښتي چې د هغوی د خوشي کولو هڅې وکړي. د فروری په 28 وسلوالو له شوې څخه شپږ کسان وتختول چې په هغوی کې یې درې د یوې کورنۍ غړي ول. د میرعلي د خدي کلي اوسېدونکي کمال شاه تیر ماښام مشال لیډیو ته وویل چې د کورنۍ د غړو یې تر اوسه هېڅ پته ونه لګېده. په نورو اغوا شوو کې یو په میرامشاه کې د روغتیا ادارې کارکوونکی، یو یې د ابټاباد او بل یې د میاوالی دی. د شمالي وزیرستان انتظامیه مشر شاهد علي خان مشال لیډیو ته وویل چې پولیس او چارواکي خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د اپریل په 15 په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه خبرې وکړې او وی ویل
We will continue to study the situation but موږ به د وضعیت څیړنې ته دوام ورکړو، خو په افغانستان کې به زموږ کار روان وي.
په پام کې دال افغانستان د امریکا او ناتو ټول نه نمې درا سرتي د سګنی کال د سپتمبر تر 11 مل افغانستان ووزی او په دې توګه به د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیږي. او وروسته خبر دا چې ایرانی چارواکي وایي چې تر 85% پورې د خالص یورانیم غني کول یې پیل کړی دی. پرته له دې چې تهران د نړیوالو قوتونو سره د 2015 کال د ایټمي لوزنامې د بیا بحالولو په اړه مذاکرات کوي، خو د یورانیم د غني کولو دا کچه د نورو وختونو په مقابله کې تر ټولو زیاته ده. د ایران سرکاري ټلویزیون د ایرانی پارلیمان د سپیکر محمد باغیر قالیبوف په حواله نن ویلي چې ایرانی ساینسدانانو په کامیابۍ سره د جمعې د شپې نه د یورانیم 85% غني کول پیل کړل. د هغه هیواد د ایټمي توانایي صنایع د ادارې مشر علي اکبر صالحي نیمه سرکاري خبري اجانس تسنیم سره په خبرو کې د قالیباف د خبرو تایید کړي او زیاته کړي دا چې په نیتنز ایټمی بټای کې د یورانیمو د 80% غنی کولو کار روان دی. د مشال خبرونو پای
تاسو خبرونه د مجید بابر نوري د لوریدونکو په دې پاتې سکم یو سات کې مهم رپورټونه را سره دي. تاسو به تفصیل اوري کر سره پاتې شوي نو ځنې مهم رپورټونه مو دادي. له سو ساته بندیز وروسته پاکستان کې ټولنیزو شبکو بیا کار پیل کړ. د بندیز پاړای د پیښور یو سیدونکو دا سوای
چې په دغه ویشتمه صدای کې ټوله دنیا لګیا د خپل کارونه په سوشل میډیا باندې شریکوي. نو زما په دې باندې خپل نظر دا دی چې دا د حکومت یو ډیر غیر ضروری فیصله ده.
په سغدریزی ډلې تحریک لبیک پاکستان د حکومتي بندیز لګولو په اړه هم رپورټ لرو. کله افغانستان نړیوال ځواکونه تر سپتمبر اوزی پر پاکستان به تاثیر سوي په دې اړه مهم رپورت چمتو کړي دا ورې دوله پر سره پاتې شي. د شمالي وزیرستان د غواشو کسانو کورنۍ له حکومت مرسته غواړي. په خیبر کې لشمانیه خبره شوې ده رپورت پی لرو. هلته د سواد خلک بازارونو کې بیروبار جوړوي د کورونا د خپرېدو ویره ده.
وسه دې بازار ته تلم بازار نه واپس رالم نو هلته یو قسمه زکزویم 95% چې خلکو ماسکون نه واچولي.
او د خوست خلک وایي د سیلګری د ودې لپاره د حکومت لاس پکار شي. دا نو رپورټونه په دې یو سات خبرونه کې اوریدل شي بدرګه موکړه. وسام اوریدونکو ورزو اسلام آباد ته او زمون همکار ترخان صاحب را سره ده. تاسو په خبرنو کې هم ووریدل چې نن د پاکستان حکومت په ټولنیزو رسنیو باندې لګولې او د دې موضوع تفصیل د ترخان صاحب نخلو. ترخان صاحب دا باندې 11 بجې لګول شو او تر 2 بجو پورې دوام وکړ.
بندیز شاوخوا داسې 12 بجې وو او تر 3 بجو پورې اعلان شو، لیکن 3 بجې نه وروسته بیا رو رو دا بندیز لری کېدل شروع شو. او دا سره زه خبرې کوم نو په پاکستان کې سوشل میډیا هر خپل نارمل حالت ته راغلې ده او هر څه بحال شوي دي. یو بل مهم پرمختګ شوی دی هغه تاسو سره شریکوم چې د پاکستان وزیر اعظم دغه شی بولاندې په یو ټویټ کې اوس دا د دې تایید کړې دي، تصدیق کړې دي چې دا تحریک لپاره پاکستان سره چې پرې رسکو کې د پولیس کم دوالو غړ ترمنځ تشدد شوی او زیات تور په تحریک لپاره پاکستان د عمران خان اوس دا خبره کړې ده چې سنور پولیس والا په دې کې مړه او شپږ سوا جوبل دي. دا ولنې ځل داسې خو به دغه خبره وکړه دا، لیکن رسمي خبره باندې کې د عمران خان خپل ټویټ وکړو. عمران خان دا خبروم کله خپل ټویټ کې چې دغه په نظر یو منظم تشدد شوه دی د پولیس پر ضد باندې او د وای وزیر اعظم چې دا نومونه د هغه څه خپل ټویټ کې دلې، لیکن د خلکو مختل چې په پاکستان کې یو غیر یقیني صورتحال پیدا کی او د پټکو حکومت بلیک میل کی. دا اول ځل چې دا راغله او باندې اوس سوشل میډیا نه لری شوی دی، لیکن د تحریک لبیک احتجاج خبرونه دا غوی چې کوم خپل ټوئیټر دا کوم دا غوی واتس اپ ګروپ ته یا نور سوشل میډیا هغه پاره باندې ګانش کې ویډیو غانې ورکړې چې دا احتجاج د حکومت پر ضد د خپل مشر د آزاد د رهایي لپاره او د فرانس سفیر د وسو لپاره جاری دی.
طاهر خان صاحب دا بندیز صرف د نن ورځې لپاره او ستاسو معلومات څه دي کنه د ته به حکومت پر راتلونکو ورځو کې راتلونکو جمعې پر ورځ به بیا ادامه ورکړي؟
کومه اعلامیا چې د پاکستان د کوم ادارې د انټرنیټ او د دې کنټرول کولو پی ټی اے نه د پی ټی اے دغه د خوا خو فقط نن د سو ګنټو د پاره چې کوم دغه بیان دی وا ځکه چې د جمعې ورځ مو د زیاتو احتجاجونو هم امکان وو. نو او اوس په پاکستان کې د تحریک لبیک په شان ډلې ډېر زیات فعال دي په سوشل میډیا باندې. نو حکومت ځکه او دا ورنه ځل دی په ماضي کې حکومت اکثر چې کوم ملي روزي وي یا چرته یو احتجاج به نو موبایل سرویس بندېده، لیکن دا اول ځل دی چې سوشل میډیا هغه په ټول پاکستان باندې شوی وه، لیکن فقط د څو ګنټو خبره شوی وه په رسمي بیانیه کې
اسلام آباد کی بدلون وصل شوی پدیڑم کاوریدن کوتا معلومات لگ ورکے
د پاکستان د وزیر اعظم دفتر نا یو بیانیه خبر شوی دا او په مرکزی کابینه کې د وزیرانو کې کوم تبدیلی راغلی دا رد و بدل شوی دی، فیصله دا غی اعلان کړی دا او دا غی تر مخه نوې وزیر خزانه شوکت ترین چې دا په خوا هم مشیر پاتې شوی دی د خزانه دا د پاکستان نوې د مالی د خزانه وزیر جوړ شوی دی. نو مخکې کوم وزیر مملکت وو د خزانه حماد اظهر، هغه وزیر توانایی مقرر شوی دی، او د اطلاعاتو چې مخکې وزیر شبلی فراز هغه دغه په ځای باندې فواد چودھری چې د اطلاعاتو وزیر ټاکل شوی دی، چې د مخکې هم د اطلاعاتو وزیر او د فواد چودھری چې هغه د ساینس او ټکنالوژي وزیر و دغه په ځای باندې شبلی فراز وزیر ټاکل شوی دی. عمر ایوب خان چې د مخکې توانایي وزیر و دغه د اقتصادي چارو وزیر ټاکل شوی دی، او بل خسرو بختیار نوی وزیر د صنعت او پیداوار ټاکل شوی.
ډیر مننه تارخان صاحب، په سبانه خبرونو کې ور تاسو نه بیا هم معلومات اخلو. د اوس لپاره ډیر مننه اوریدونکو، تارخان صاحب ته وګویلې وې د میروست بیا هم در سره
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مخ کې د تارخان سپ رپورت کې تاسو ورېدل چې حکومت د سو ساته بندیز نه پس اوس ټولنیزي شبکې بیرته پرانستې دي. خو دغه بندیز پاړه د پیښور خلک سوې زمون همکار شاهنواز ترغزی له سوتانو سره خبرې کړې.
زمانم علی مراد خان دے او د حکومت په دغه فیصله باندې په کومه کې چې دوی د سوشل میډیا د ټول سایټس بندولو او فیصله کړی دا نظم نظر دا دی چې په دغه یوشتمه صدای کې ټول دنیا لګیا د خپل کارونه په سوشل میډیا باندې او شریکوي، که ډاکټران دي، که انجینران دي او که یا هنرمندان دي، هغوی خپل کارونه شریکوي. نو هغې نه خلک زده کړې هم کوي او ورسره هغوی خپل کار هم پروموټ کوي د سوشل میډیا په لاره باندې، او ورنه سټوډنټان یا طالب علمان زده کړې هم کوي د مختلفو سبجیکټس سره تعلق لرونکي سټوډنټان. نو زما په دې باندې خپل نظر دا دی چې دا د حکومت یو ډیر غیر ضروري فیصله ده.
زما نوم باسط دی او د پیښور سره مې تعلق دی، او نن سبا خو چې کومه زمانه ده نو دا ټوله د سوشل میډیا ده، کاغه کاروبار دی، ځان مشهورتیا کول دي، ملک نه بار روجه ده، زموږ خپل خپلوانو سره رابطه نه کیږي، هغه هم پریشان دي چې پاکستان کیسی چل ده، او د دې حل نه ده چې سبا بهر سړې سړک ته روزي او تب نیټ باندې. اسلام آباد کې مین احتجاج دے ال تکار کی پیخور کے احتجاج نشتا، پیخور کی نیٹ کار نہ کی داولی خدا ہم زمون کا غدا کنن و حکومت نہ فل فور دا درخواست چ فل فورن دے نیٹ وا حل کڑے شو عوام مشکلات نو دے کی دے نرمے را وستری.
سرفراز منم دے او دے بی سٹوڈنٹ ما او پاکستان کے ہو اول دے دریو رسن چ کم دے نیٹ بند دے کن انٹرنیٹ او بی دا سوشل سائٹ چ کم دے فیس بک، انسٹاگرام، واٹس اپ او دا نور چ کم اپلیکیشن دے دے بند کرن دا دے یو زما پ نظر من دا چ کم دے ٹک کر نہ دے بدے من خود دہشت گردی نشے کنٹرول کی دے دہشت گردی بولے کٹولے دنیا کے مختلف حسینوں کے دا نو اگوی خو کلم لکا دا چکم اپلیکیشن دے دا ورطا بند نکلن نو دا ٹک کرنے دے شدہ بند کرنے شو
مانم ناصر دے اوزو حیات آباد کے پاتے کہے گا ماں خکار خوینے دے کلی بد کار کلی دا خو بند بول بلکل نی دی پکار دا سب لکا ار سڑی پر روزی احتجاج بکی مظاہرے بکی نو تب روڈون بند دے تب لار بند گئے تب نیٹ بند دے دا خو زمان پر خیل دا سب لار خونے دا طریقہ نہ دا
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
M A S H A L
R A D I O.
د د پاکستان حکومت پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې ده. د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل حکومت د خبرو له لارې د مسلې حل غوښت، خو د ډلې پلویانو پولیسو او سرکاري ودانیو بریدونه وکړل، نو ځکه د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم ورباندې بندیز لګوي. د تحریک لبیک ډلې یو ویان بیګا مشال لړیو ته ویل د حکومتي پریکړې پر ضد سپریم کورټ ته ځي. حکومت دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې د اپریل په 12مه دغې ډلې پلویانو د خپل مشر گرفتاری پر ضد د پاکستان په یو شمېر لویو ښارونو کې لارې وتړلې او قهرجنې مظاهرې وکړې. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج ظهیر راکوي.
د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې د داخله چارو وزارت په دې هیواد کې په یوې مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان د بندیزونو لګولو نوټیفیکیشن جاری کړی چې پکې یې ویلي تحریک لبیک پاکستان د ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وو او داسې اقدامات یې کړي چې له کبله یې د ملک امنیت ته خطرې سره مخامخ شوی وو. خلک یې راپارولي وو او دارنګې په سرکاري املاکو او په سیکورټي اهلکارانو حمله هم کړي وي. نو حکومت دا ډله د ناقانونه ډلو په فهرست کې شامل کړه. له دې وړاندې داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې ہوئی چې حکومت کوشش کولو چې دا مسله په مذاکراتو هواره شي.
ہم نے پوری کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات طے
دے وئی مونږ ډیر کوشش وکړو چې د خبرو اترو د لارې دا مسله ختم شي. خو دا هغوی ارادي ډیر خوفناک وي او د خپل ایجنډی نه پشا کې دل. نو مونږ دا ټول کوششونه د ملت امنیت لپاره کړی دي. تاسو وګورئ زمون پولیسو ځوانانو ژوند له لاسه ورکړو او دې دوران 580 پولیس اهلکاران جوبل شوی دي
اور 580 پولیس والے زخمی ہیں.
بلپلو دا حکومت پدی فیصلہ باندھی دے تحریک لبیک پاکستان ترجمان راجہ دانش بختیار مشال ریڈیو تو وی حکومت ددوی سر لوز او تلون کڑے وو چی دا شلم اپریل پوری با ددوی غختنی منل کی گی. تر حقیب دا تحریک یو غڑے ہم ننیول کی گی. نوس چی حکومت ددوی پرزید کم دا بندیز فیصلہ کڑی دوی بے پرزید سپریم کورٹ تزی چی سنگ یو سیاسی ڈالا بندیزون لگوی.
تحریک اس طریقے سے بین ہو ہی نہیں سکتی. کوئی بھی سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کو بین نہیں کر
دے. وہی تحریک پداسی طریقہ ناقانون نشی ګرځولې کېده او هیڅ یو سیاسي ډله په بلې ډلې باندې بندیزونه نشي لګولې. نو ان شاء الله مونږ به د دې پر ضد سپریم کورټ ته ځو، ځکه چې زمونږ سره حکومت د شلم اپریل پورې لوزنامه کړی و. نو تر د شلم اپریل پورې حکومت د دې پابند وو چې زمونږ یو غړی به نه گرفتار وي. خو د دې باوجود زمونږ مشر د لاهور نه گرفتار کړو. نو حکومت په خپل د دې لوزنامې نه پشا شوی دی چې جواب به یې په عدالت کې ورکوي. د پنجاب پولیسو د تحریک لبیک پاکستان مشر سعد حسین رضوی گرفتار کړو. د کومې روسي چې پټول پاکستان کې د تحریک لبیک کارکونانو احتجاجونه پیل کړه. د ذکر ته تیر کال د نومبر په 15مه د فرانس په یو مجله کې د پیغمبر اسلام د خاکو خپرېدو وروسته تحریک لبیک پاکستان په اسلام آباد فیض آباد کې د ناموس رسالت په نوم احتجاجي لاریون پیل کړی وو چې پکې یې غوښتنه وه پاکستان د فرانس سره سفارتي تعلقات ختم کړي، د فرانس سفیر دې له پاکستانه وویستل شي، د فرانس نه دی د پاکستان سفیر واپس راو بلل شي، او د فرانس د مصنوعاتو دی بایکاټ وکړي. د کوم وروسته چې د هغه وخت د داخله چارو وزیر اعجاز شاه په مشرۍ کې حکومتي ډلې د تحریک لبیک پاکستان شرطونه په لیکلي بڼه منلي وو.
د مشال ریډیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو،
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د کرخې په غاړه
په دولس نیمو بجو،
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا،
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو،
پام کوا
په درینیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه یو شپږ. افغان حکومت وایي د امریکایي سرتیرو ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د پریکړې درناوی کوي او دا چې ملي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیت ساتلو پوره توان لري. امریکایي ولسمشر بایدن د اپریل 14 شپې مهال په خپل وینا کې ویل چې تر سپتمبر له افغانستان خپل ټول سرتیری باسي. پوښتنه ده چې د امریکا د دې پریکړې به پر پاکستان څه اغیز وي او آیا د افغانستان په اړه به د اسلام آباد په تګلاره کې بدلون راشي او کنه. منور شاه له شننکو سره پرې خبرې کړې او دا رپورټ جوړ کړی.
افغان چارواکی وایي له افغانستانه د ټولو بهرنیو پوځیانو وتل د اندېښنې خبره ځکه نه ده چې اوس مهال شپږ 90% عملیات افغان ځواکونه کوي او امریکا ورته ویلي چې مالي مرسته به یې جاري ساتي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا اعلان کړی چې سږ کال د سپتمبر په 11مه باندې د دوی په مشرۍ د نیټو ټول ځواکونه له افغانستانه وځي. خو پښتنه دا ده چې له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو با په پاکستان سره اثرات وي. په دې اړه خبریال او سیرون کې شمیم شاهد وای که په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو اصول را نشي نو دغه هیواد کې د کورنۍ جګړې اندېښنه شته چې پاکستان ته به هم زیان رسیږي.
که په افغانستان کې دا حالت دوام لري نو بیا هو په پاکستان هم ډېر منفي اثرات پریوزي او په پاکستان کې دوران نه راګيري ډېر زیاتره په مختلفو قومونو کې اختلافات دي نو دې او پاکستان ته ډېر غټه خطرې زه دا وایم چې امریکا قواو باسي نه په کار دا دي چې ټول منطقوي قوتونه چې ګمډینه هغه یې خبره کوي چې هغه په افغانستان کې مداخله نه کوي هغه په افغانستان ته ترهګر لګيږي کاري افغانستان ته ترهګر لی مداخله کوي نو بیا په افغانستان کې تباہی تر زیات راځي او د دې تباہی اثرات په پاکستان ورومره وي.
افغان حکومت په تیرو خواوشه دوله سيزو کې وخت په وخت پاکستان تورن کړی چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه او په دې هواد کې په جګړه بوخت وسلوالو ملاتړ کوي خو اسلام آباد تل دغه ډول تورونه رد کړي. سوال دا هم دی چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو نه پاس آیا د دغه هواد په اړه د پاکستان په تګلارو کې کوم واضح بدلون امکان لري او څنګه؟ په دې پښتنه په پیښور پوهنتون کې د سیمایزو چارو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي پاکستان ازان د افغانستان له حالاتو په مکمل توګه نشي جدا کولې خو په کار ده چې دغه تعلق مثبت وي.
نور ملکونه خصوصا هند افغانستان کې خپل خپل کې دي د پاره پاکستان دا غواړي چې دا هلته چې کوم حکومت چې دولت چې هغه د پاکستان سره دې یا کم از کم دوستی نه لري دا ممکنات چې وی چې پاکستان چې دی دا افغان حکومت سره ودرېږي او دا غي اپوزیشن چې کوم دی طالب دی هغه ته دا وایي چې تاسو ته دردی کوي حکومت سره شامل شي په او بیا چې دی په افغانستان جوړ کړي نو څوره افراد ته دي چې دی نه کېږي څوره پاکستان دا وړي نه وړي دا پراتین چې راځي چې پتا لګي.
بل خو د دفاعي چارو سیړونکو ریټایر بریګیډیر سید نذیر وای پاکستان د افغانستان په اړه د خپل پخوانیو تګلارو لوجې ډیر زیانمن شوه او هیله ده چې خپل غلطیانه به نه تکراروي.
ځکه چې د دې جنگ کوم نقصانات شې وی دي یا د وړاندې چې کوم جنگ په افغانستان کې دا غي نقصانات نو خلک دغه ته ګوري او کوم چې څوک چارواکي دي یا څوک چې مقتدر حلقې دي هغه مو ته ګوري نو نقصان یې زیات دی د افغانستان په حالاتو کې ګوتی وغلی یا پاغي کې کار ساتل یا پاغي کې دستورګو تور او دستورګو چپ ساتل دغه پالیسی نه چلیږي زم چې دا رسته شوی ده.
دا مهال په افغانستان کې خواوشه لزره بهرني سرتیری میش دي چې پکې تقریبا 2.5 زره امریکایان دي.
هم دې موضوع کې پات کېږي پاکستان د امریکا له خوا د افغانستان نه د خپل پوځیانو د ایستلو د اعلان هرکلی کړي او وایي چې همیشه نه دا دریز لري چې یو پرامنه مستحکم متحد او خوشحال افغانستان د پاکستان په ګټه ده. که څه هم پاکستان د امریکا د ولسمشر د اعلان هرکلی کړي خو بل خوا په دغه هیواد کې ځینې خلک بیا وایي د امریکا پوځ وتلو وروسته په افغانستان کې به په جګړه کې لا زیاتوالی راشي. زموږ همکار احمد الله د ولسمشر جو بایدن د اعلان په اړه په پاکستان کې د زنو خلکو نظرونه راخسته.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویان زید حفیظ چودری د اپریل په 15مه په اسلام آباد کې رسنیو ته لیګلی پیغام کې ویلي چې پاکستان د ټولو خکیلو خواو په مرسته له افغانستانه په مسولانه ډول د امریکایي فوجیانو د وتلو ملاتړ کوي. د نوموړي وینا وا پاکستان همیشه نه په افغانستان کې د تلپاتې امن لپاره کیدونکو کوششونو ملاتړ کړي او پر دې خبره یقین لري چې افغان شخړه هیڅ فوجي حل نه لري. د نوموړي په وینا پاکستان په وار وار ویلي چې افغانستان کې امن او قلاري د دوی په ګټه ده او له افغانستانه د غیر ملکی فوز وتل دی په امن عمل کې کیدونکې پرمختګ سره سم وشي. د اپریل په 14مه د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل فوجیانو د ایستلو نیټه په اعلانولو سره وویل چې فوجیان به له یاد هیواده د روان کال د ستمبر تر 21مې اوزي. دا هغه نیټه ده چې شل کال پخوا په همدې ورځ القاعده شبکې چې مشرانو یې په افغانستان کې پناه اخیستی و په نیویارک او واشنگتن کې ترهګرۍ حمله وکړي. په پاکستان کې عام خلک د امریکا د ولسمشر د اعلان په اړه څه نظر لري؟ کله چې مې د دغه ملک په بیلابیلو سیمو کې میشتو ځنو خلکو پر وړاندې دا پوښتنه کې خو دا نو وینا ای و
زمانو محمد داود خان د امریکای د مخ کې نه غوښتل چې هغه خپل فورس کوم نه غدا افغانستان نو وباسي. خو د افغانستان چې کوم مکینی حقایق پیغه ډیر زیات بدل دي، صرف د کابل پورې د افغانستان کنټرول دی، نور کنټرول چې کوم دی هغه د وسلوالو دی او کو پرس کا یو فورس سی دی هم او دی نو خدای مکا هغه سچویشن به جوړ شي کله چې د سوویت یونین د افغانستان نه لاړ او یو انار کی را ل طالبان را ل او یو سیول وار شروع شو.
زمانم تاریخ وردګ دی اسلام آباد نه طالبانو د فرست پیارټی وا چې هغه دا ویل چې یار کله امریکایان د افغانستان نوځي نو دلته به امن راشي او موږ به د دې حواله سره د افغانستان چې کوم حکومت دی نو دا غي سره به موږ مذاکرات وکړو. دا به په هغه ټیم کې پته لګی کله چې پوځي د امریکای د نیټو اپواجوزی نو بیا به د طالبانو او د حکومت چې دی نو دا په خپل منځ کې جوړي او روغه جوړه به کوي نو داسې خو ښکاري چې امن راشي.
نسیم مندوخیل منوم دی او له شب سره تعلق لرم. تر څو پورې په افغانستان کې دایمي امن نه وي راغلی تر هغه پورې د امریکا تل د افغانستان نه د افغانستان په زیان باندې ګڼم. هغه ځکه چې ځای په ځای شورشونه دي د هغو وجه باندې که امریکا لاړه شي نو افغانستان بیا د جنګ سره مخ کېږي او بیا په دې باندې نورې ستونزې راځي چې هلته د اشرف غني حکومت چې کوم دی هغه په دې باندې کمزوري کېدای شي. تر څو پورې د افغانستان هر سیمه کې د اشرف غني حکومت او ملي اردو چې کومه د پاکي مضبوطه شوې نه وي تر هغه پورې د امریکا تلل افغانستان په زیان باندې تمامېږي.
د امریکا او طالبانو د هغې موافقې پر اساس چې د تیر کال د فروری پر 9مه نیټه لاسلیک شوی و په پا پام کې و چې ټول امریکایي فوزیان د مئی په لومړۍ له افغانستان اوزي. خو د مارچ په 15مه نیټه د امریکا صدر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبری غونډې ته وویل دا بل تکنیکی پلوه ډیره ګران وی چې د مئی تر لومړۍ نیټه د امریکا ټول عسکر له افغانستان اوباسي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو ترڅنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په شمالي وزیرستان کې د غوښو کسانو کورنۍ له حکومت ته د غوې د خلاصولو غوښتنه کړې. په فبروري کې وسلوالو لښوې څخه شپږ کسانو تختول چې پکې درې د یوې کورنۍ غړي دي. د میرالی د خدي کلی اوسیدونکي کمال شاه ویلي یوې ورور او دوی تر زمان دي. چارواکي وایي د غوښو د خوشي کولو هڅو ته دوام ورکوي. لبنونه عمر وزیر پرې تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان تحصیل شونه د غواشوي کسانو کورنۍ حکومت نه غوښتنه کړي چې د دوی کسان د وسلوالو د منګولو نه خلاص کړي. د فبروري په 28مه تحصیل شونه وسلوالو شپږ کسان لزان سره بولي چې په کې درې د میرعلي خدي کلی یوې کورنۍ غړي دي. د میرعلي خدي اوسیدونکي کمال شاه مشال ریډیو ته وویل شمالی وزیرستان ڈپٹی کمشنر شاید علی خان و پختل نو دوی وویل چې انتظامیه او پولیس لګیا دي، هیڅ غافل نه دي. د تحصیل شوه کابل خیلو جرګې د لارې او سره سره لټون عملیات هم دوام لري. نو موړی وویل چې دوه ځله د مشرانو جرګه د پولې پورې هم لګلې چې ګومان کوي اغوا شوي کسان وسلوالو له پولې اړولې تما کړي چې زر سره لاره جوړه کړي. تحصیل شوه نه اغوا شو شپږ کسانو کې د میرعلی همایون داوړ، ایډوکیټ عتیق الله داوړ، شهنشاه داوړ، د دې ترڅنګ د میرامشاه صحت محکمې اهلکار، یو د ابټ آباد او یو د میاولی اوسیدونکي دی. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ما
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو په پیښور کې درنګ سات لا د مازیګر 5:30 بجې کېدونکې دي. مجید بابر په سټوډیو کې دی، تاسو ته د دې محل لنډ خبر نه وړاندې کوي.
پاکستان کې هغه ټولنې دی پانې چې نن د یو لسونه تر دریو بجو بندې کړل شوی وي بیا پرانستل شوی. د پاکستان د بیلابیلو برخونه د مشال ریډیو خبریالان وایي چې د دریو بجو نه پس په مرحله وار توګه بندې ټولنې دی پانې لکه ټویټر، فیسبوک، واتس اپ، انسټاګرام او ټیلیګرام فعال شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې بدلون کړی. د نوي بدلون لمخه د خزانه وزارت شوکت ترین، د اطلاعات وزارت فواد چودري، د توانای وزارت حماد اظهر، د صنعت او پیداوار وزارت خسرو بختیار، د ساينس او ټکنالوژي وزارت شبلی فراد او د اقتصادي معاملات وزارت عمر ایوب ته ورکل شوی. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې ده. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډه ته وویل حکومت د مذاکراتو په ذریعه د ډلې له مشرانو سره د مسلو حل کولو کوشش وکړو او نتیجې یې ونوتی. په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ له حکومت وختي چې د هغوی د خوشي کولو هڅې وکړي. د فروری په 28 وسلوالو له شوې څخه شپږ کسان و تختول چې په هغوی کې درې د یوې کورنۍ غړي ول. ملګری ملتونه وایي چې له افغانستانه د نړیوال ځواکونو وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجارک پرون د اپریل په 15 په نیویارک کې په یو خبر غونډه کې په دې اړه وویل موږ به د وضعیت څېړنې ته دوام ورکړو، په افغانستان کې به زموږ کار دوامدار وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلی افغان ولس ګوندی هیوادونو طالبان له افغانستان د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې په لیدو طالبان ولتیا نه لري. نو موري پرون په ناسافي سفر کابل ته ورغی او له افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته ووي چې د سفر پر مهال یې هر چا د سولې د قوي هلو سرګندونه اوریدلې. او ایرانی چارواکي وایي چې تر 80% پورې د خالص یورانیم غني کول یې پیل کړی دی.
اوریدونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دی. په اخره کې د مفتي زاکر الله زاکری صاحب نه دروشي پاړه خاص کر په پښمنۍ کې چې کوم خواړه باید خوړل شي او پښمنۍ باید څنګه وکړل شي په دې اړه معلومات تاسو اوریدل شي. د مشال رادیو تر څنګه سي د خصوصیدونکو د ولایت په تاریخي ځایونو کې د پارکونو جوړول غوښتنه کوي. دوی وایي که حکومت اقدام وکړي نو په خوست کې به سلګری فرهنګ وده ومومي. چارواکي وایي په خوست کې ولس تاریخي ځایونه دي چې زیاتره د بیا رغونې اړتیا لري. له دغه خاره نجیب الله لوخیل.
د خصوصیدونکو وایي د دې لپاره چې په دې ولایت کې د سیلګری فرهنګ پرمختیا وکړي نو د دې ولایت د تاریخي سیمو ترڅنګ د تفریحي ځایونه جوړ شي. یاد غوښتنې یو شمېر هغو کسانو مشال رادیو سره شریکې کړې چې د شاه اسماعیل د رغول شوي لرغوني آبدې کتنې ته ورغلي ول. دوی د حکومت دا اقدام وستایي چې د دې ولایت دا 250 کلنه تاریخي آبدې په اساسي توګه ورغوله، خو وی ویل د تاریخي آبدې ترڅنګ د سیاحینو لپاره د ناستې هیڅ ځای نه دی جوړ شوی.
نوم مې سپینغاره د خوست ولایت د لکانو اوسیدونکی یم او دغه مدې کې چې دو یو تاریخي ځای ده چې د خوست د ټولو منطقو ولسوالیو مرکز نه د سیل دی پوره دلته خاله کرسي او سیل کیو، خو دلته دی وبونه شتون دی او داسې تفریحي ځای نه سیروغ نه لري چې روغ دولت نه مخیله دادو چې دغه منطقې خپلې وي ته جوړ شي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد جمیل شاه هم وایي یوازې باید د زیارت پر غولو بسنه ونه شي، بلکې په دې ځای کې د زیارت په اړوند سیمه کې د سیلانیانو لپاره پارکونه جوړ شي.
په دې باندې هم بسنه ونه شي چې مونږ ته د ګنبد سر تعمیر جوړ شي. دا لویه منطقه ده، د دې لپاره پارک لګیږي. ساحه زیاته ده، تقریبا 10 جریبه ساحه لري. په دې کې پارکونه جوړ شي، خلک به میلو ته راځي.
په حسن کوټ کې د رغیدلي شاه اسماعیل زیارت تاریخي ارزښت په څه کې دی؟ د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد ویل
احمد شاه بابا کله چې هند ته تلو په هغه وخت کې یو کاروان دلند رغلی و. کله چې دا شاه اسماعیل په نوم کس دوی د اوبنه خوستي و بیرته هغه کاروان چرګرځیدلی دی، بریالی هغه فتح نصیب شوی و. هغه کاروان احمد شاه بابا هغه سره د موضوع شریکوي، هغه ته وی چې لوټ شي دغه کاسر پیدا کوي روی ولې دایل دلې دی چې وپات شوی دی، داسې خورې ته سپرل شوی دی. نو دوی وی چې احمد شاه بابا دوی ته هدایت وکړ چې دا غندې یو ګمبد جوړ کړي.
د سید فضل شاه په نوم د سیمې یو اوسیدونکی د دې تاریخي آبدی رغبل یو ښه ګام وباله، خو ځینې غوښتنې هم وړاندې کړي.
نو هغه راتلونکي پورې خو دغه غوړو چې یخې د سهار لږ سره شي دا یوه، دویمه دغه دو چې دغه اوس یې د بوده شوي دو دغه اقدام د خدای د وکړي چې داسې کې اگر چې مونږ ته برما و خارج برما ته پوي دلته به ګلون وي دلته به خلک بیلې ته پرسي، نو دغه خو ښه اقدام ده. د خو خدا غوړي چې د سهار ورتې شي چې بلونه د هر شي نه په امن کې شي.
په خوست کې د تاریخي آبدو مدیر سید قابل شاه میاخیل وایي شاه اسماعیل زیارت په دې ولایت کې لومړنۍ تاریخي آبده ده چې رغول شوې ده. خو د دې زیارت د ساحې د پراختیا او په هغه کې د ناستې او سیاحت د ځایونو لپاره اړوند وزارت ته وړاندیزونه کړي دي.
نوموړي آبدې د شمال حسنکور د شاه اسماعیل تاریخي زیارت د دغې آبدې د ساحې د پراختیا لپاره موږ وزارت ته پیشنهادونه کړي دي چې دغې لپاره باید خطا جوړ شي او په دې کې داخل دی خطا کې باید پارکونه وي، میله ځایونه وي، ترڅو سائحین راشي دلته فارم پزا کې آرامش او د خپل سیاحت وکړي.
بل لوري ته خوستي فرهنګیان په اړوندو ادارو نیوکه کوي چې د نورو سیمو په شان د دې ولایت د تاریخي ځایونو رغولو ته پام نه دی کړی. د مسؤلینو په وینا په خوست کې ولس لرغوني ځایونه او تاریخي آبدې تشخیص شوي چې تر اوسه اله یوه د شاه اسماعیل زیارت ګنبده رغول شوې ده.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا.
مشال ریډیو دی خدای نو رکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګي.
په خبر کې د لاشمانیا کنټرول مرکز چارواکي وایي په سیمه کې د ناروغي په خپرېدو د نوزکه د خلک احتیاط کوي. دوی وایي د ناروغي د کنټرول لپاره په ټوله ضلع کې مرکزونه جوړ کړي چې په کې د خلکو وړیا تشخیص او درملنه کې. خو د سیمې اوسیدونکي وایي په روغتونونو او کلینیکونو کې پوره اسانتیاوې نشته. له لوړګي فرهاد شینوار رپورټ لري.
په جمرود سیول روغتون کې د لشمینیا کنټرول کولو مرکز چارواکي وایي چې په خیبر ضلع کې دغه ناروغي زیاته شوې. دوی وایي دا ناروغي د یو خاص قسم ماشي د چیچلو نه لګي په مخ او لاسو ترې زخم جوړ شي او بیا پرې داغ پاتې شي. په جمرود کې د لشمینیا مرکز سپروایزر ډاکټر اسرار الله مشال ریډیو ته وایي
د ویکلی چټ په مطابق باندې چې کم دی د یو هفته نه بل هفته کې زیات وي، یعنی مطلب یو هفته کې موږ سره چې شل کسان نشي په بل هفته کې د 13 هفته کې اوس د تاسو موږ چټم کولو او د 15 ډیر شي کنه، یعنی 35 کسان دي د 13 هفته په نسبت. او بل دا شنکار دی چې زموږ په دې خو شای لاکو خبر کې د بجلی غټه مسله د بجلی د وجه چې کم دی لشمینیا ماشه شو، د ملیریا ماشه شو، ډنګ ماشه شو، د خامخه افزایش کوي چل د کې بجلی نشته نه. زموږ په دې سی جمرود په لیبرټری کې چې کم دی غټ سہولت خدا دی چې یو کم ټیسټ ولا موږ کو د لشمینیا د فری دی یو روپیه د دینشتا بل د دې چې کله مطلب کوم مریض راشي دغه لشمینی وی نو پاغه باندې مونږ چې کم دی بیا فوسین ګولای شو یا ترموتراپی شو یا د انجکشن شو کلوکن ټایم، نو د هر یو شی چې کم د فری ملاویږي ورته د دې لپاره چې کم ټوپ راځي هغه پولیفیک شو یا د نور رقم د ویني د فری دل تکي.
د جمرود اوسیدونکو صاحب نور پر دی وای په کار د حکومت داسې ناروغي کنټرول کولو لپاره کوټلی ګامونه پورته کړی.
ا دې پر غټ قدم چته دل دی چې یو جینه یا ماشوم نر هلک می هغه په دیس زی باندې لشمین وږي چې هغه د مخ باندې دغ پاتې شي. د پکار چې په دې باندې جدید مخ کې سوچو کې چیرې د جدید علاج وشو زمونږه د سہولت زمونږه د جمرود په خپل هسپتال کې چې بلډینګ باندې ډیر غړته خو د سہولت په کیندشته سپاس زکه وای مکنه د ایکسرا باندې ما 3 غنټه تیرې شوی. پوستن چاغه درد والا هغه بم بهر نه رالې پیسو باندې.
د خیبر د صحت محکمې او چارواکي نعمت شاه وای مونږ په خیبر ضلع کې د صحت هر بنیادی مرکز یعنی بیچیو او سیول روغتونونو کې د لشمینیا، ډینګي او ملیریا کنټرول کولو واړه مرکزونه خلاص کړي او خلکو له پکار دا علاج لپاره ایواز سرکاري ځایونو ته ورشي.
ملیریا، ډینګي او لشمینیا مهرباني دې وکړي د لپاره سرکاري ځای ته یا چې کومه مونږ انتخاب شوی ځای نه غوته د خلک لګي، ځکه چې آلتا ټرین شوی خلک آلتا پدشی باندې پوی خلک ناستی اومده یې کار دی اومده شي تا ناستی نو د شي پاسی چې رجستریشن کیږي د بنیاد باندې چې پرایویټ کیږي هم سر رجستریشن نیوي چې سرکاري ادارې ته لاړ شي، سرکاري ځای ته لاړ شي، آلتا رجستریشن وشي د ځی تر جنیوا پورې هغه په بدل کې مونږ لا میډیسن راځي اومده نیټس چې کوم راځي مچردانې دم پوند بنیاد باندې راځي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې په 2000 کې په دې ضلع کې د لشمینیا باندې زر ناروغان ورسره رجستر شوی وو او په 2020 کې د غشمیره سباندې زر کسانو ته رسیدلې ده. د صحت محکمې چارواکي وایي چې ځایي خلک دې په خپلو کلیو کې چاپیریال صفا وساتي، ولاړې اوبه دې ضایع کړي او ډیرانونه دې ختم کړي او د مچردانې استعمال دې شروع کړي چې په دې ناروغۍ کنټرول راوستل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شے
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر پرون راجستر افغان کډوالو ته د نوو سمارټ کارتونو ورکولو بهیر پیل کړ. د ادارې ویان قیصر خان افریدی مشال لډیو ته ویل د راجسترولو د عمل به شپږ میاشتې روان وي او یوازې هغو کډوالو ته به نوي کارتونه ورکوي چې د 2015 کال په پای د کارډونو موده پای ته رسیدلې وه. دی وایي له دې پرته به نوي کډوال نه راجستروي. شهنواز ترکزی موضوع روښانوي.
پاکستان کې میشت 44 لک افغان کډوالو ته د سمارټ کارډونو لپاره باقاعده رجستریشن شروع شوه. د رجستریشن عمل پرون د اپریل په 15 د پاکستان د حکومت او د مهاجرینو لپاره د ملګری ملتونو ادارې یو ان ایچ سی آر په مرسته د پاکستان دننه په 15 مرکزونو کې شروع شوه. ولې د یو ان ایچ سی آر لخوا ویل شوي د دې نه علاوه به موبایل وین سرویس لکه هغه ګاډي چې مهاجر کیمپونو ته ورشي پکې د رجستریشن لپاره هر رقم سهولت موجود هم وي، خپل خدمات به هم ورکوي. د رجستریشن دغه عمل د اپریل په اولنۍ نیټه مقرر شوی خو د کورونا وبا د مخنیوي په هدف دغه نیټه پرون لکه د اپریل 15 ته ځنډېدلې وه. هغه ویل شوي د افغان کمیشنریټ، د سفرن وزارت، نادرا محکمه او د مهاجرینو لپاره د اقوام متحده د ادارې یو ان سی آر په مرسته به د نوي کارډون ورکولو موده شپږ میاشتې وي او هر هغه کډوال چې د 2015 د دسمبر د 1 نیټې پورې ورسره د افغان کډوال رجستریشن کاغذونه موجود هم هغوی ته به نوي او کمپیوټرایز سمارټ کارډونه ورکولی شي. د یو ان سی آر پاکستان ترجمان قیصر خان افریدی مشال ریډیو ته وویل د دغه پروګرام د لاندې به د دسمبر 2015 نه وروسته پاکستان ته ورغلي افغان کډوال نه رجستریږي او هر کډوال که دغه کارډ واخستو کولی بشي چې ښه تعلیم، ښه صحت او د ښه روزګار دپاره بینکونو ته لاسرسی ولري.
15 سنټرې مونږ خلاصې کړي، د دې نه علاوه 15 سنټرې نور هم لکه کلاونو دا به ټوټل 40 سنټرې به وي چې دا به لکه دغه پروسس کېږي د افغان کډوالو دپاره په دې شپږو میاشتو کې خپل ځان دلته کې خپل ډیټا د ریکارډ کړي او نوي نوي کارډونه د خپل ځان دپاره او د بچو دپاره چې کوم ایس او پیز د کورونا فالو کوي نو دلته هم لکه مونږ خپل یو انتظام کړی دی په هر یو سنټر کې نو دغه قسم چې کوم مریضان وي هغه به مونږ دلته ټرایل سنټر کې نه پرېږدو.
د قیصر خان افریدی پوینه چې دغه کارډونه کې به د کډوالو د تعلیم، د دوی د سماجی ژوند او د ګټې وټې سرچینو معلومات هم لیکل کیږي. د افغان مهاجر په توګه د رجستریشن وروسته به د سمارټ کارډ په واسطه کډوال کولی شي دوی لکه د پاکستاني خاریانو یا شناختی کارډ لرونکو په شان کاروبارونو کې بینکونو کې اکاونټونه خلاص کړي، ځان له د موبایل فون سیم کارډونه یا نمبر په خپلو نومونو واخلي او د ښه تعلیم ترڅنګ ښه صحت ته هم لاسرسی ومومي. د رجستریشن په دوران به د قیصر خان افریدی په وینا د کورونا د مخنیوي په خاطر د صحت د ادارو لخوا ښودلی شوي پرهیزونو او په احتیاطونو به عمل کولی شي. عبدالواحد د مردان په کاګان نومې افغان کډوال کیمپ کې د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې میشت دی. دغه کیمپ مشر هم دی او په کیمپ کې د یو این ایچ سی آر لخوا د جوړ شوي سکول مشر استاد هم دی. مشال ریډیو ته وویل دوی په سمارټ کارډونو ډیر خوشاله دي او د زیات کړه
نو په زیر دې باندې چې کارتونه نوي شي او خلکو کې کرونا لکه زیات شي نو دا به بل یو غمیزه وي چې دا موږ په جمعتونو کې انشاءالله اعلان نه وکړو. په کیمپونو کې چې زمونږ د کیمپونو کم ملګري دي مشران دي انشاءالله زه به سوال چې زمونږ کم کیمپونه دي هغه ټولو ته به زه اطلاع وکړم چې لکه کم ملګري چې د کیمپونو نه دغه د پاره زی د سمارټ کارتونو د نوي کېدل د پاره زی په کاردار چې هغه د کرونا د مخنیوي یا د بچاو د اصول باندې برابر لاړ شي.
د قیصر خان افریدی وینا پاکستان کې میز څوار لسلک افغان کډوال باید ازارونه په دې شپږ میشتو ډرایو نومي مهم کې رېجستره کړي. دی وايي چې کډوالو ته به د مرکزونو نمبر ورکړی شوی وي. په دغه نمبر باندې دوی د خپل رېجستریشن نیټه او د مرکز نوم واخلي او بیا په مقرره نیټه دوی رېجستریشن لپاره مقرر شوی مرکز ته ورشي چې د رېجستریشن ورستو په لاندې ورځو کې دوی ته سمارټ کارت ورکړي شي. سمارټ کارت کې د هر رېجستر شوی تن پوره معلومات موجود وي لکه د رېجستر شوی تن تعلیم، صحت، لکه د روغ دی یا مزوره، کاروبار، قام، د کور مې معلومات، د بچو معلومات، جایداد او ورسره څومره اساسي او یشتمنې دي لیکل شوی وي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لنه او د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویو شپږ سو یوش، په شارټ ویو 2013 موجود دی. د روژی لراتک سره سم د نورو سیمو په سیر په سواد کې هم په بازارونو کې د خلکو ګڼه ګوڼه زخته زیاته شوې ده او زیاتره خلک د کورونا وایرس مخنیوي احتیاطي لارښوونې نه عملي کوي. د سواد د روغتیا ادارې چارواکي وایي په اوسنۍ حالاتو کې احتیاط لا مهم دی ځکه چې د کووېډ 19 جهانی وبا درېمې څپې سیمه زیاته ځپلې ده. پر دې موضوع د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې په اذان پیل کې.
الله اکبر. الله
د روجې میا شروع کې دو سر سم د خیبر پښتونخوا نورو برخو پرنګ د سواد په بازارونو او جمعتونو کې هم ګڼه زیاته شوه. خلکو په ډېر لوی شمېر سره د جمعتونو مخه کړي. زیاتره خلک وایي چې هم په دغه زیاته ګڼه کې سوکوم د کرونا وایرس نه بچ کېدو احتیاط نه کوي. د سیدو شریف حضرت حسین وایي
په موزه کې خدای چې سا یو سپی یو نیم سپی اوس په روجې کې دا و چې بیګا زمون په جمعات کې دومره زینو چې خلک د پیزارونو بځی کې منځته ولاړو تراوته ولاړو نو دومره گنشی او دومره رشی په دې کې صورتحال ډیر ګډوډ شي. څوک ټوخېدو چې ازګه چې تراویش نه به تراویو کې څومره ټایم انسان د ډېر سی واقعي نو داغه ټوخې سی واشي دیو بنده کم وایرس چې دیو بل ډېر په اسانه باندې په بالکل په اسانه باندې او بتم دقه کې شي او بل مسله چې ماس بالکل څوک نه چي.
زمينګوري په بازار کې او دکاندار موجود الله زیاتوي چې روزه کې په بازارونو کې ګڼه نور هم زیات شي. خو دوی ویني چې زیاتره خلک د کورونا وایرس نه بچ کېدو په اړه څه خاص قسم احتیاط
روجی کې د نور روز په نسبت چې ډېر ګڼه ډېر زیاده سیوای ځکه چې خلک سوداګر نه راوځي خلک خپل کاروبارونه نه راوځي او په مازی ګری ټایم کې ډېر زیاته ګڼي. آیا بیا نور مونږ د روزو کې د منځونو د جماعتونو خبرو وکړو بیا پکې د تراو بګ وکړو نو هغه کې بالکل د ایس او پی خیال نه ساتل کی و سه د بازار ته تل هم بازار نه واپس را لمه نو البته یو قسمه ز کزویم 95% چې خلکو ماسکونه نه واچولي.
د سېجوشر پسپټال ویان ډاکټر نجیب الله وای چې روزه کې مذهب هم ولستا د صبر تلقین کوي زکه چې خوړل او سکل بندول د صبر یو عملی مظاهره ده. هم دغه صبر دی د کورونا وایرس ته بچ کېدو لپاره اختیار کړی شي.
ماسک چول دی بل فاصله ساتل لاس نه ملا وهل بازار ته کم کم هجوم زګونو ته کم کم تل دا زمون د صبر امتحان د کورونا اخلي. رمضان به دی میاش کې زما عوام ته درخواست ته چې کم اس کم دای سو پی سی دی دا احتیاط د پدې رمضان باندې وساتي ځکه چې د دریم لهر چې د ډیز جت په تیزی سره چې هغه دیګه د خوريږي او چې کم تراوی زمون ټایم دی هغه د ګنټې نه زیات تر چې هغه سیوای کومنګ په دغه ټایم کې په تراوو کې په صفونو کې د یو بل سره فاصله چیرې نه چې هغه وساتونو د بل دی قوم لپاره او د دې عوام لپاره ډیر زیات خېګړې بې
د سواد سیټ محکمې تر مخه 13 سری شو ساتو کې د کورونا 15 نور رنزوران مړ شوی چې ورسره په سواد کې د مړ شمیر یو سل اتا تیا ته رسیدلې د وخت په سیدو شیر په سپټل کې د کورونا یو سل یو کم اتیا رنزوران په داسې حال کې علاج روان دي چې اکسیجن ورته لګیدلې محکمې سیټ دموي چې په سواد کې د کورونا رنزوران شمیر لا په زیاتې دوه نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د روژې له پیلېدو سره سم په کورم کې د خوراکي شیانو بیې لوړې شوې دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د هر شی بیې څو چنده لوړه شوې ده. سوداګرانو د ټولنې مشران د خوراکي توکو د بیې لوړېدل منی وایي. د کووډ-19 جهانی وبا مخنی په مخه زیاتره لارې تړلې وي نو بازارونو ته په ځنډ شیان رسی. دوی هم دراز وایي په روژه کې د خوړو تقاضا زیاته شي نو ځکه بیې هم لوړېږي. چارواکي وایي د بیې لوړېدو مخنیوي لپاره اقدامات کړي. نور تفصیل د طارق اورغزی پر رپورٹ کې
د کورمه اوسیدونکو وای د روژې میاش پر راتک سره د خوراکي توکیو په نرخونو کې دومره اضافه شوه چې اخستلو ته کران شوی د پارچینا جمشید علی وای کلنه چې د روژې میاش شروع شوه نو سره د مهمو خوراکي توکیو لکه سبزیانې میوه غوخه غوړی او داسې نور به هم چت شوی
لکه اکثر کوم د ډیمار خلک دي چې هغه ډیلی بیس باندې چې اډی نه وځي چې هغه 700 روپے کې مزدوري کوي نو هغه ست په باندې هغه چې د کورته سبزیم نشي وړلې نو هغه مطلب چینی څنګه وړي نو غریب سړي وس نه هو بالکل بهر ده
هم دا اوس د پړچینار په بازار کې د چینی 500 کیلو یو بوجه نخ تر 3000 او 800 روپو ته رسیدلې په داسې حال کې چې یو ونه وړاندې قیمت 5500 روپې و د غشان 5 لیټره غوړي په 1500 روپې خرڅېدل خو درجې مخې ته یې بایه نږدې 1500 تا خطلې په همدغه توګه د هر شي په نرخ کې لسلو تر 200 روپو زیاتواله راغله په پړچنار بازار کې د دکاندارانو اتحادیه مشر حاجی رو حسین هم د خوراکي توکو د بیل وړیدلمنی خو وايي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر اکثره لارې بند وي نو یاد بازار ته خوراکي اجناس راوړل کم شي او بلادا چې پروژه کې تقاضا ډیره شي نو زکه قیمتونه لوړ شي وي
ګوډی نرسي کوونه باندې له اونته کې ترانسپورټ باندې له اونته په باندې دی بر وخت ګوډی نرسي کی نو دی باندې له دا مشکلات دي او دا کې کاته سم مو روزا سره چی لګ غرني پیدا کیږي چې کوم ډیماند زیات دی او سپلای سره تر کام دی دی باندې له غرني د سیبا
بلخوا د انتظامی یوزای مشر یوسف هارون وای په ضلع کې دوه ارزن بایا بازارونه جوړ کړي چې بګی د خوراکي توکو نرخونه د عام بازار په نسبت کم مقرر شوي نو خلک کول شي چې دروژې میاش په دوران کې له حق وړ غوړی چینی او داسې نور سوداګان وخلی چارواکي وای دروژې په میاش کې د ګرانې مخان استوله لپاره هغلته کمیټانې جوړ شوې چې هغوی هر ورځ دکاندارانو ته نوی نرخنامه ورکوي او بیا دا ممکن کوي چې سو خوراکي توکي له مقرر نرخه زیات خرڅ نکړي یوسف هارون دا هم وای په بازارونو کې تر چاپو وروسته یو شمېر دکاندارانو نیولې او باندې جرمانې لګولې او زیاتوي کتر دې هر څوک بیا هم په ناجایزه منافع او ملاوت کې ونیول شو نو په جدولو کې دا چولو فیصله کړی دا
ان شاء الله رپورٹ رکھے پڑے منی موږ ایکشن اغستے باقاعدہ ایون زبر تاوان چې ما څلور 15 کسان فاین کړی دی یو مل 10000 فاین کړی دی بل می 7000 فاین کړی دی او به هر حال چونګه تاسو ته پته ده چې خلک بیا هم د دینه منی کیږي نه اوس موږ یو طریقہ کار دا کړی چې دینه پس موږ کوشش دای چې جیل ته دا خلک کیږي
په ملکی گرانی ډیر زیات ده خود روجې پر اتک سره د خوراکي او نور زوري سيزونو بای ل نور هم لړې شي چې سره د عام ول ژوند سخت متاثر شوه حکومت په صوبه کې د روژې پر مهال د ګرانې مخنستو لپاره تر اتیاو زیات بازارونه لګولي چې پکې عام ولس خوراکي مواد په کم نرخ ترلاسه کولی شي طارق ورغزه مشال رادیو په خبر
د مشال رادیو د خالی ورځی 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولس نیمو بجو
سندره جادوګری
په ایونیمه بجا
روختیا او درملنه
په دونیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په سلورو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
اوریدونکو د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره د روژې ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نن اوري چې پېښلمې ولې نه وخت کول خدي همدارس پروژه کې د خړو پړس ډول احتیاط کول خوي. موضوع مفتي ذاکر الله ذاکر روخانه کړي.
بسم الله الرحمن الرحيم. دا چې د روژې مبارکه میاش د الله عز وجل په لور باندې د صحیح رجوع کولو او د ګناهونو توبې کولو خ زمينه انسان ته مساعده کوي، د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصيږي، د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار دا چې د زینو هغه کارون نه هم منګزان وساتو چې هغه زمونږ په ټولنه کې شته دی، خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی، بعضی خلک د ماخوستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي، نو دا خبره خه خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکتا. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو هغوی دو بجې پاڅېږي، یوه بجه پاڅېږي، یوه نیمه بجه پاڅېږي، ډوډۍ وخوري، چای وڅکي او د هغې نه بعد بې اوده شي. دا غلطه خبره ده. ولې؟ ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پسې شین چای څښو. دا د شین چای څښل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم، بیا چې ورپسې اوده شو په معدې باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبر هم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون داري چې او سړی ډوډۍ وخوري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غوره خبره امدا ده چې او سړی پیشنامه ناوخته وکي په داسې انداز باندې چې کله د چایو ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي، 15 دقیقې بعد، 10 دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي، دا د ټول نغوره ټایم دی. او یا که مثلا دا غین او څو دقیقې مخکې یو څو رکعاته تهجد منځو کې ځکه د خوب را پاسېدلې دا یو ښه موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکوي. بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت به په خیر باندې تر هغه وخته پورې چې دوی په روژه ماتي کې بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او رستواله د بشنمی چې د سحر اذان ته ورسی سړی او دا غینه یو څو دقیقې مخکې انسان د خوراک سکاک نه فارغ شي، دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
دا مفتی ذاکر الله ذاکر صاحب چې اوریدونکو تاسو ته معلومات درکول چې پیشلمه ولې نا وخت کول خدي همداراز دا معلومات هم درکول چې په روژه کې د خوړو پاړه سړ ډول احتیاط کول خدي، کوم خوراکونه باید وشي کوم باید ونه شي. دا هم درته ویل چې د خوراک نه پس د روژه ماتي نه فوراً پس شنې چای څکل چې دی دا خنه داسې خو مونږ وایو چې کاوه ښه وي او هاضمه راولي، خو د روژه ماتي نه پس وایسو قدم وهئ نو بیا که چای څکئ. نو اوریدونکو په تلو تلو کې یو وار بیا د خبرونو لنډیز د مجید بابر نه.
پاکستان کې هغه ټولنی دی پانی چې نن د یو لسم نه د یو لسونه تر درو بجو بند کړل شوی وي هغه بیا پرانستل شوی. د پاکستان د بیرابیلو برخو نه د مشال ریډیو خبريالان وای چې د درو بجو نه پس په مرحله واره توګه باندې بندي ټولی ټولنی دی پانی لکه ټوئیټر، فیسبوک، واتس اپ، انستګرام او ټیلیګرام فعال شوی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په وفاقي کابینه کې بدلون کړی. د نوی بدلون لمخه د خزانه وزارت شوکت ترین، د اطلاعات وزارت فواد چودھری، د توانای وزارت حماد اظہر، د صنعت او پیداوار وزارت خسرو بختیار، د ساینس او ټکنالوژي وزارت شبلی فراز او د اقتصادي معاملات وزارت عمر ایوب تا ورکل شوه. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ مخنیوي له قانون سره سم پر مذهبي ډلې تحریک لبیک پاکستان بندیز لګولې ده. د کورونو چارو وزیر شیخ رشید پرون مازیګر په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل حکومت د مذاکراتو په ذریعه د ډلې له مشرانو سره د مسلو حل کولو کوشش وکړو خو نتیجې ونه وتې. په شمالي وزیرستان کې د تختول شو کسانو کورنۍ له حکومت د غوښتي چې د هغوی د خوشي کولو هڅې وکړي. د فروری په 21مه وسلوالو له شوې څخه شپږ کسان وتختول چې په هغوی کې درې د یوې کورنۍ غړي ول. ملګری ملتونه وای چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفان دوجارک پرون د اپریل 15 په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل موږ به د وضعیت څېړنې ته دوام ورکړو خو په افغانستان کې به زموږ کار دوام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی افغان ولس ګوندی هیوادونه او طالبان له افغانستان د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې پیلې دوتلې والتیا نه لري. نوموړی پرون په ناڅاپي سفر کابل ته ورغی او افغان چارواکو سره تر لیدو وروسته وویل چې د سفر پر مهال له هر چا د سولې د قوي هیلو څرګندونې اورېدلي. ایراني چارواکي وایي چې تر 80% پورې د خالص یورانیمو غني کول یې پیل کړی.
مجید بابر چې تاسو ته د نن ورځې وروستي مهم خبر نه وړاندې کول، له همدې سره دا خبرې غړي او د نن لپاره د مشال نه ساته خبرونه پای ته رسیږي. نجیب امیر ته د خبر نوې، مجید بابر ته تخنیکی همکار نادری ته، او د مشال ټول ټیم ته اجازه ورکړي که په همدې صفو پاتې شوي د وایس اف امریکا ډیوه خبرونه به وره خمه خامو لري. د خدای پامان.